مخه بند شو
د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي د خلکو کورونه زیات وړي دي
او سمون غیران پاتې چې څه وکړو
نو هیله مند يم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي دا د هغه سیلاب زپلو غګونه و چې روستي او سیلابونو سخت زپلی و دوی له حکومت او مرستندوی موسسو د مرستې غوښتونکي دي زما سلامونه هم ومنئ د خبری خبرونه کې درته د افغانستان د روستي او سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه د پریکړې روستي جزئیات هم درکو خو تر هر څه وړاندې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړی ده د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشوي وو خو دغه معافیت تیر جمعه پای ته ورسیده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه نور جزئیات لانه دي رسنیس شوي تر دې وړاندې ویل شوی وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یې وخل نه دي طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کارونه خستل شي د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روسیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تیر شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک و مخری څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د سنتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله د پاسپورت د ادارې رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم را لګولی دی دغه راز چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشین هم فعال کړي د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه وروستۍ وینا وروسته لګول شوې دی هغه په دې وینا کې ژمنه کړې و چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی محکمې ته راکاږي او اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونه ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځرو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لالمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو زموږ ملتیا وکړي وروستیو سیلابونو د افغانستان په زیات ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال تاوانونه راولې دي.
کورونا وګران سوي دي، ټول شیان له منځه لاړه.
مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وضع شي دا به لوی ظلم وي.
خدا سے بندیزوں والے کی دلیل ہم نے بھی دے ظالمانہ اقدام دے اسلامی امارت پر دے مورد باندے خوشی نہیں مخیا.
کندهار کی هغه خون کی تدریس کے ویچ لشبگم پورتے اس دکڑی نے دکڑی
چم فارغ معلمان مشک او سوالی کی تقریبا یو یاد ول رو ام نه بالا نو یادش په جون فارغ دی او یا کم وخت د داوود خان دی خواته په مغران کی مکتب ویل سو نه دی.
د خبرونه درته زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې حرت څه وړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له 160 تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده، یو شمیر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندویو موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي. حکومت او مرستندویو موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکی نیلاب ازادۍ راډیو ته ویل
وروره دمونږ خواته بېخي بد حالات روان ده، کورونا وګران سوي دي، ټول شیان له منځه لاړه. دمونږ هغه خوراکي مواد چې وو هغه خلاص شو او سمونږ حیران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ شو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او دمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح الله صالح کې ډېر سیلابونه راغلي، کورونه یې ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 160 ډېرې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریب کرنیز ځمکه، باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تیر شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت، همداسې په لوګر کې، په غزنی کې په لسګونو کورونه د خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جاني تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات متضرر شوي. د کندهار کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره دې مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونه د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه راولې دي. چارواکو هم ویلي دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیا تنه مړه شوي دي او له یو سلو شلو ډېر ټپیان شوي دي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډېر شوي دي، په همدې اړه مو د کابل د پولیټکنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنتون پوهنې استاد او څېړونکی خغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې ملما کړی. خغلی مایار، ستړی مشي، بخیر راغلی. مایار صاحب، که په پیل کې راته دا ووایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه بارانونه او سیلابونه دومره ډېر شوي دي، علت یې په څه کې ده؟
ډېره مننه. که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو، محلني ویش ته، دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کېږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د نور وچ وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول، هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسته راوه، همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا په موسمي سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمي ورښتونه پکې ده هلته ورېږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. پخوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس دغه څپې دومره تېزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه یې اړولې دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخې د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوې دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغې بارانونو ځان وژغوري او حداقل مخکې له مخکې پوه وي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته ده چې دا خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګوري، دسی یو میکانیزم یا د هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوي وشي دی نه پېښېدو. یعنی سیلابونه پېښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره یې تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي، خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر کوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپل د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي، ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پېښې به په نورو راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي، ځکه وچکالۍ په د کال په لومړیو میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مسؤول ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطر یې په پام کې نه دی نیولی، او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې تر څنګ دولت خپل هم باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنی که چېرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي، نو دغه اوبه په وجې دی چې زیانونه رامنځته کړي، له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو علت چې دغه تلفات پکې لوړې دا دی چې نه هغه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره، او نه دغه کورونا او د خلک ټولنه یو استقامت دغه ډول پیښو په وړاندې لري. متاسفانه په هغه ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی، او دا ټول فاکتورونه چې سره یو ځای شي لږ باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار، له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولیتخنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د روستۍ او سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم روسته او سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نوموړي معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالي زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوې خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشومه کسرسنیو ته لیږل سوی او وایي مړې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیر شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې دا دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سپرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بیزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. پیري په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه میندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو د وروستۍ او سیلابونو حال اوریده. اوس هم ورځو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر استازي په پکتیکا کې تیره میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو پر مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار د دغه پلان له مخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیادو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوي ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړې او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ پیادو درې ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوې او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مداغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کی، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کیږي. حکومت نه مدا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنې کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دومګه ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخت ډېرې دي. همکار مو سو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې د یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو تر څنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ دور شو. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات نریاس نوری راکوي.
اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ دفتر نن سهشنبې وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامداره ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف وویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې پکې څوک له 12 ټولګي نه دی فارغ شوی. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
دا د باغران ولسوالۍ مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په کښې کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګه لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپین ږیري کسان چې عمرونه یې د یوه ده هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هېڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نه دي کړي، او ځینې ښوونکي خو یې ان په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسي کولی. لکه دا اتشپېته کلن محمد موسی. محمد موسی چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي، دغلته د څلورم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګیلیسې مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کاله عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داود خان له واکمنۍ را وروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې د 12 فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ږیري لکه دا سپین ږیري اجناسه چې په شپږم تر دې وخته پورې مکتب ویلي، خو اکثر وفات سوي ستنه د داود خان د وخت څخه، دا په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپله سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې، وایي نه غواړي راتلونکی نسل په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دې عمر خوړلو وسلې سرنغښتې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاک اوبه نه لري، چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابو پاتې دي.
یا ډېر شیان نشته، کلمه کلمه نشته، کتابچې درسم هېچلا نشته. موږ دلته اوبه نه لرو چې لادلته دا شیان نه لوشم. موږ دلې پرشونه وشې څهله نشته، تخته نه لرو یو سمه دی ملک نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي، خو دی ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه شته ستونزې هواروي.
یونیسف ادارې وعده راسره کړې چې اولې کټګوري کې به موږ هغو ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو، چې هلته د دغو ادارو د خوا څخه هم غوښتنه مو کړې ده. انشاءالله ډېر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالي لګښت باندې هلته د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرته یوه له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه ده چې د تیر جمهوري شل کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې وه او د جګړې تود سنګر و.
اوس هم یو ساینسي راپور. د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوي عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یوه نوې بڼه ښایي. جزئیات په دې راپور کې.
ساینس پوهانو د شمسی منظومه د تر ټولو لوی سیارې مشتری نوی اخیستل شوی تصاویر چې جیمز ویب فضایي تلسکوپ په جولای میاشت کې اخیستې خپاره کړې دي. په دغو تصاویرو کې د مشتری د شمالي او جنوبي قطبونو بې سارې وړانګې او تاوېدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتری دغه لویه سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره یې سلامته په نس کې ځایېږي. په تېره یوه ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په خواو شاک کمزوري کړي لیدل کېږي او همدارنګ د کهکشانونو د روښانه شالید په حاشیه کې دوه کوچنۍ سپوږمۍ چورلي. په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې ستوري پیژندونکي ایم کې د پیټر اسوسیټد پرس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه و لیدلی او هر څه د باور وړ نه و. نوموړي چې د دغو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وایي موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحدو ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصاویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضایي ادارې لخوا د لس میلیارد ډالرو دغه ټیلیسکوپ چې د مخکینی هیبل ټیلیسکوپ ځای نیولی د تیر کال په پای کې د یوه توغندوی په ذریعه فضا ته استول شوی او له دوبی رئیس کهکشان څاري. فضایي ساینس پوهان هیله مند دي چې هغه تصاویر یا نور معلومات چې دوی د ویب ټیلیسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه به له دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري راپیدا شوي او کهکشان څه کم څوارلس میلیارده کاله پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب ټیلیسکوپ لزمکه 1,600,000 کیلومتره لری موقعیت لري.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. په خبرونه دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی و. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لاسرسنی شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي و چې پر طالب مشران نو دا سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین لاروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلک نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف کام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کاروان خستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. د دې سره جوخت تیره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چرواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چرواکي د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشینو هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدر اعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام خایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له روستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی، او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې ل لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې ل لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدی چې له غو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډیر ځله لیدل شوی چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډیر ستونزې جوړوي، ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود رافاته دی چې دوه ته مشه دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقه څخه سربستا د دې حق اخسل سوې دی.
تجربه خودلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوریږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه اورو چې څوارلس کلن لورې د هغې له خوښۍ پرته پنځوس کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډیر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی ترا به احمدگل داد. گفت من قبول ندارم ای گریان کرد. من دوزارم گفتم چیزی که نصیبی گفت باز اینا
جلی خبر نوه. ورور یې ورغه کړل چې بس بیبي ته احمد ګل ته ورکړي. ویل یې زما قبول نه دی. په ژړا شوه. زه ورته غوسه شوم. ورته مې وویل څه دې چې نصیب دی. هماغه وخت یې راته وویل چې ښه دې نصیب ته به زه اور واچوم. موږ سودا پسې تلو. بیا یې هم رغه کړل چې سودا مه راوړئ، زه دا سړی نه کوم. بیا ورباندې قهر شوم. نوره غلې شوه، هېڅ یې هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تېرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه. ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته وویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه، زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله، خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي
ګپ مادر پلار خدا قبول نکردم. پدر مادر من
د مور پلار خبره مې ونه منله، خو اوس ډېره پښېمانه یم. د خسر په کور کې له مېړه نه مې نیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي تا زموږ زوی په زور کړی. زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالي نه وي، که کالي پیدا شي بیا په نس وږیم. ده هم خیر تیریگی، خستون زده ده چه پدی کور که ده هیچ چه هم نخواهیگم، حق و نحق بهانه را تغواری او جنجال رسرکوی، وس بیر تا دی پلار کور ده هم نشم پلای، پیمانه ایم.
یادم پیمان شدیم.
ده کابل پانتون دی ادبیات و دی پانزی استاد محموده تقواوی چه، پا افغانستان که یوش میر خلق و تا دی اولاد لجوان سخه هم، دی دوی دود او دستور لمری توب لری، که لور چومره هم سخت تیروی دوی ده گزاره او گزشت سپارختن ارده که بی. نمواری برا تا وی چه ولی پا زینو کورنه یو که زوانانو تا ده واده پر وقت ده انتخاب حق نور کول که گی.
دا چه زمونگا پا تولنه که ولی یو زوان او یو زوان تا ده واده ده انتخاب حق نور کول که گی. شاید دیر زیاد لاملونه ولری. یو لامل هم ده غده چه تر اوسه پوری په ټولنه کې خزو ته د مال او د ابزارو په سترګه قتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه پموټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لخصو سره اندغه چالان روان دی، یعنی د نورو حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لری خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق په سر رسیږي د انجلۍ نه حتی خوخه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکه او دغه رښتې لپاره کنه دی. بل لامل ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوې باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ مونګه ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي، او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګډ ژوند په اکله فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کېږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کېږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي، یو مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کېږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو همهغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرلا پسې په جګړه کې ښکېل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کېږي او په جبري ډول یې داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کېږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره
په مختلفو رواني ناروغیو کې د د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او اضطرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هېواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره دې تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بلاخره ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې په نجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بلاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بلاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري، او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420224601. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر من اوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کوم موارد کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مسپاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
خدیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس مصب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، او کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي، خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دی خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردو نه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف او په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي، منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړي دي، او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک یې ورکیږي نو هغه حالت ګونګ شي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو پاندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي، معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي، او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود در دی افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد هم دا ده، د دې ترڅنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسو څنګه ارزوئ؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت هم داسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې د دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون قانونو ته ورکړی د مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته. ده
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملی لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي. دا پخپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمې شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډېر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادي موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. نو دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترن اوریدونکو، تاسې د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شه خدا بریلی اوسئ.
خبر چا که چنن را پسې خار غېدل خبر چا که چنن را پسې خار غېدل فضل کې مې نره نره ستار غېدل فضل کې مې نره نره ستار غېدل وفقو مچ غلې غلې غېدل وفقو مچ غلې غلې غېدل
چگلے گلے یار غریب